سبایی دست و شادی به شمار است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. گرانو دوستانو ستړي مشه، زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کو. لا پرون راهیسی تر ننه پورې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی اوربند په غنو ولایتونو کې تر ډیره پورې مراد شوی او د کومې لوی پیښې رپورت نه دی ورکړل شوی. په دې خبرونه کې بیلابیلو ولایتونو ته ځو او د اوربند او اختر د تازه وضعیت حال در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لشته لږه دولس کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده او په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 14,000 کسان مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. د ننګرهار پر شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لشته لږه دولس کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. د والي ویان عطاوله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې دغه سیلابونه نن سهار د شیوي په شامل او کلټک کلیو کې راوتلي دي. د خوږیاڼي په خبره وژل سوي لس کسان تر خاورو او ویجاړ سوي ودانیو لاندې وو چې جسدونه یې موندل سوي دي. د طبیعي پېښې کې کرنیزو مځکو او فصلونو ته هم زیان اوښتی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دا موندنې لومړنۍ دي او ممکن وروسته معلوماتو کې بدلون راسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خوشینی ښودلې ده. د ارګ په ویلامی کې د شاغلی غنی له قوله راغلي چې سلیمان لایق مړینې د هیواد فرهنګ لپاره یو لوی ځای بلل ده. په ویلامی کې راغلي چې اکاډمیسیان لایق د پښتو او دری ژبو یو تکړه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق په توګه د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي دي او په تیرو شپږو کلونو کې د یو اجتماعي فعال او سیاستوال په حیث په افغاني ټولنه کې ډېر اغېزمن رول لوبولی دی. لایق د پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په وروختون کې عمر. لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1909 هجري لمریز کال د تلې په 1 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې په یمین خیلو کلي کې زیږېدلی و. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلې دي. د افغان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون جمعه د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل سویو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکول کېږي. په غونډه کې د دفاع وزارت مرستیالې منیرې یوسفزاده پر نورو افغانانو هم غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل سویو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرستې نه کوي. زموږ غله ازادې راډیو ری. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 1,400 کسان مړه سوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر 1,200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشتي ایالتونه دي چې د کورونا وایرس له کبله د مړینې د شمېرو ډېروالی پکې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 9,500 نور کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې په دې هیواد کې د ناروغو کسانو شمېر تر 3.5 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په دې هیواد کې ټولټال 1,350,415 کسان د یادې وبا له کبله مړه سوي دي. په امریکا کې د مولداوا یو تبع د توطیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل سو. د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل 30 کلن والریان چیو چاو تورن دی چې د نړۍ په کچه یې 5.8 میلیونه ډالر غلا کړي دي. په امریکا کې میاشت وړاندې یو روسي تبع سرګی میدویدیف هم په ورته قضیه کې د لاس لرلو په تور مجرم پیژندل سوی و. میدویدیف د انفراد شرکت مؤسس او مدیر و، هغه شرکت چې په امریکا او نورو هیوادونو کې د سایبري غلاو او خلکو سوداګرو او بانکونو ته د چل ورکولو تور پرې پوری دی. چیو چاو هم د همدې شرکت په تړاو د څېړنو په رڼا کې مجرم پیژندل سوی. تمه ده چې د محاکمه به په دسمبر میاشت کې ترسره سي. پر د تور دی چې انفراډ شرکت ته یوې جوړونکي سافټویرونه جوړول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی به په امریکا کې ممکن سر لنن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته ویلي د دې لپاره چې د ټیک ټاک په اړه اندېښنه سته نو دی یې په امریکا کې بندوي. له دې وینا څو ساعته مخکې ښاغلی ټرمپ ویلي و چې دا خدمتونه ممکن د چین د استخباراتو یوه وسیله وي. ټیک ټاک چې د لندو ویډیوګانو لامل په ځوانانو کې ډیر دود دی د نړۍ په کچه په تقریبا ډول یو میلیارد کارونکي لري. د امریکا حکومت هم د اونۍ په پیل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو خبرګون وشد او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ننګرهار کې د خیبی ولسوالۍ په څو کلو کې یو طوفان او باران چې ساره په مخ کې کلونو کې نه ولیدل شوی لږ تر لږه د شپاړس کسانو د وژل کېدو سبب شوی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند عملي شوی او د کومې لویې پیښې ریپورت نه دی ورکړل شوی. په کونړ او خوست کې ځایي خلک د اوربند غزبول وختنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي.
د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایک پرون وفات شو. د په ژوند باندې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پونځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه لرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبريږي. له موږ سره اوسئ. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوی چې دغلته د ورښتونو او سیلابونو له امله شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا سیلابونه په خیبی ولسوالۍ کې راغلي دي. له ننګرهار څخه زموږ خبریال سهارګل امیرزی را سره په تماس کې دی. نور تفصیل له تاسو اورو امیرزی صاحب. مهرباني. امیرزی صاحب دموږ غواړئ؟ تاسو مهرباني.
نام سے لکه څنګه چې تاسو د ننګرهار کې د خیوی په ولسوالۍ کې نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې ډېر سخت توپان باران راووت ولسته او د دې له امله نو سیلابونه راووت. چې وروستي معلومات سیلابونو کې شپاړس تنه چې پنځلس پکې کوچنیان دي او یوه مېرمنه دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
داسې معلومات نشته چې دغه پنځل لسنه کوچنیان په یو کور سیلاب ورغلي. په مختلفو سیمو کې د سیلاب د تلفات اړولې دي او کنه په یو سیمه یو کلی یا په یو برخه کې دي. موږ ته موږ ښه نه راځي. موږ ته مغک سي ناراضي په ننګرهار کې زموږ خبريال سحر ګل امیر زید وو چې د ننګرهار د ورختونو او سیلابونو په اړه چې لکه ترلګه د شپاړستنو د وژل کېدو سبب شوی ریپورت راکو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویلي چې د دې ولایت د کوسکونړ ولسوالۍ د کلټک اړون زوړ کلی کې نن سهار د سخت ورختونو او سیلابونو راوتل لامل د وی میرمن په ګډون شپاړ کسانو ته چې پینځلس پکې ماشومان دي دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی څلور ماشومان هم پکې ټپیان دي د نوموړي د معلوماتو له مخې په پیښه کې یو ماشوم نادرکه شوی هم ده چې په خبرې د پیدا کولو هڅې روانې دي د خوګیانی په خبره په سیمه کې لسګونه کورونه او ملکیتونه او همدارنګه فصلونه هم ویجاړ شوي او بوولې دي موږ به په روانو خبرونو کې د دې سیلاب او په سیمه کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه نور معلومات هم در سره شریکو زموږ غږلا ازادي رادیو ناوړي
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
دا ازادي رادیو دا د پرون یاوړ مشپی له دوله سبجور راهسي په افغانستان کې د دوړو لورو ترمنز اوربند نافذ شوه دی د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دوی له بیلابیلو ولایتونو څخه له اوربند څخه د کوم لوی سرغړاوي ریپورت نه دی ترلاسه کړی په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان هم وایي چې په ولایتونو او سیمو کې تر ډیره دغه اوربند مراد شوه دی په کابل کې زما همکار حدیث پردیس را سره دی پردیس په دې تړاو نور له تاسو اورو
مننان صاحب خاطر پردیس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د اختر لپیل سره تر دا محل کومستره امنیتی پیخه نه درامسته شوی د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي رادیو ته ویل اوربند تر دا محل سم عملی شوی دی هغه وی
از دې روز کې آغاز
د ویل تیر ورځې را پدې خاطر اوس کوم ستر امنیتی پیښه نه درامسته شوی خو له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې وغمی زر رامنځته کړ چې په ترڅ کې ګڼ شمیر افغانان ته مرګ ژوبله واوخته مونږ هیله لرو چې د اختر تر پای پورې د اوربند سمته عملی شي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنه د اخیته هم لبیک ویل شي طالبان به د لوګر ولایت پیخه غندل ویلی دي چې د دې ډلې کار نه دی د خغل یاریان په خبر افغان حکومت د اوربند غزیدو غوښتن کړي د نوموړي په خبر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دي ان صاحب تیر ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر لویو خارونو کې خلکو په آرام فضا کې اختر پیل کړ خو نن د اختر دوه مورز د تیر ورځ سره فرق دا دی چې نن خلک له قرباني څخه یعنی د قرباني له فرصت څخه دوی بیکاره شوی دي خپل کورونه څخه راوتی دي د چکر او د میلی زینو ته ورځي او یو بل کړه درو پړ د پاره ورځي بلان سیپ
مننه کوم خاطر پردیس لا تاسو نه موږ په روانو خبرونو کې بیا هم لا تاسو سره په تماس کیو په راتلونکو خبرونو کې موږ په دې هم وغږی ګوچی خلکو د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د روغتي چارواکو سپارښتنې څومره په دې اختر کې تر اوسه مراد کړې دي زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي د چدي اوربند په مسله مو خبرې وکړې او د چارواکو له څرګندونو مو واوریدل چې دوی وایي تر ډیره پورې دا اوربند په پام کې نیول شوی په کونړ کې ځایي خلک دینی عالمان او قومي مشان بیا اوربند ته خوشاله دي خو د غزولو هله او وخت نه لري ل کونړ څخه در هله انوري په ریپورت کې پرې تفصیل اورو
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي رادیو ته ویل
د ریاست جمهوریت افغانستان او د رنګ د مخالفین چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځې اوربند دا تمدید شي او په دوامدار توګه باندې اوربند شي بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالی جون مسلمانان تیر کی
د یاد شورا مرستیل مولوی عبید الله بهاری وی اوربند پل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیاتی شوې دي.
د دوه لورونو چې د طالبانو او د حکومت د لورونو د ورځنی اوربند اعلان شو، په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي، او د دوه لورونو مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبرې روانې دي، نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي، او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمنګا د امیدونو یو لار ده چې زمنګا امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
د علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنی په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمنګ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو ده، او کوغه عوام دي، او کو مخالفین دي، دا ټول افغانان دي. مونږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره همدا ویره و چې په جماعت یا بلځای کې به چاودنه کیږي.
اخوا په خوست کې هم پرون خلکو د جمعې په ورځ د اختر لمونځ ادا کا، او په دې مناسبت چې دغلته اوربند نافذ شوه، دوی له طالبانو حکومت دواړو وغوښتل چې اوربندې وغځوي. له خوست څخه د زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل له تفصیل اورو.
د خوست لسګونو اوسیدونکو په خار کې د یو لاریون لاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوی اوربند ملاتړ وخود، او د اوربند د غزیدو غوښتنه وکړه. د ملي صوبه ټولنې ولایتي مسؤل فیض محمد عاطف آزادۍ راډیو ته وویل افغانان په ټوله کې له جګړو وژنو او ورانیو ستړي شوي، او اوسنی اوربند ته خوشاله دي. د هیله وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې د ولس هیلې درک کړي، او جګړې ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
د لوی اختر د درې ورځنی اوربند په نیک پال نیسو. نو موږ افغانان چې دی د جنگ څخه ستړي دي، که خواته دي او که دې خواته دي، دواړه دي باید د ورورۍ سره لاس ورکړي، نور د جنگ نه کوي او وینې تویول دې بند کړي.
د تنوی د قومي شورا مشر اجمل تنای او یو بل مدني فعال طوفان سنگین وای دوی د لوی اختر په شپو ورځو کې د دواړو خو لوري د اوربند په ملاتړ د لورین په بڼه خار تر اوتلی، او غوښتنه یې داده چې د دې اوربند د غزولو لاري د وژنو او رانیو رواني غمیزه ته د پای ټکی کې خدل شي.
دا در ورځنی اوربند هر کلایم کړای دی تلیفون اندامي په ټوله خو دا غاخ کی چې دا اوربند وزغوی نه را د قاتل کتول د ځوانون کای خو دی کای د فات دی دا ټول جوبلیګی مړکیږي.
موږ افغانان له جنگ استډیو واړو دا در ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل شي، دا یو لومستر هدف وو.
د لاریون دوه نورو ګډونوالو محمد هاشم قیومی او محمد عمر دانشول افغانان نور د دې حوصله نه لري چې په یو بل هیواد کې په پردیسۍ او مهاجرت کې ژوند وکړي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق په مړینه او همدارنګه د ژوند په اړه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو د پونزی له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي بجوړي سره مرکه لرو. همدارنګه د زهرو کاروان هم د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې خبريږي، خو تر هغې مخکې یو نړیواله موضوع. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنایي ټبري امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په تروریستي حملو محکوم شوه د اعدام سزا رد کړه. محکمې امر کړی چې محکوم دی بیا محاکمه شي. اسمت سروان په سټډیو کې دی. سروان صاحب، نور تفصیل لته سوو.
مننه انسب. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د یو چچنایي الاصل امریکایي د اعدام سزا رد کړه. جوهر چارنایف د باستن شار د 2014 میلادي کال د بمی حمله په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استیناف محکمې پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني، د نوې محاکمې امر وکړ. د باستن لپیشه دو کال وروسته په 2015 میلادي کال فدرالي محکمه چارنایف په اعدام محکوم کړ. چارنایف او مشرور د 2014 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د باستن د ځغاستې د سیالۍ د پایته رسیدو ځای ته نږدې د دو بمونو په وسیله چې له بخار دیک څخه جوړ شوی وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 216 ډیر نور ژوبل شول. د ده ورور تامرلان چارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باستن د استناف په محکمه کې د منصفه هیئت درې قاضیانو خپله پرېکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د چارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ډیره زیاته مننه دوستانو له عصمت ساروان نه مو واورېدل چې د امریکا د استناف فدرالي محکمې د هغه چچنی ټبرې امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په ترهګرو حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق پرون په حق ورسید. اکادمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې عمر. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بلل چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلی. عصمت ساروان د کابل پانتون د ادبیاتو د پونځي د پښتو څانګې استاد په هنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلې. په فایل کې خغله بریالي باجوړي د لایق په فعالیتونو کې
ډېر خوشاله سره وای دوی مې شو ډېر دردونکي په خوا د لایق مړینه. لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی و خصوصا په نظم شعر او نثر کې او د ویختیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. چې چیرته موږ د دغه وخت شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تن نور دي. خو په دې کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخواني قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل چې دا ډیره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولی دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه غوښتله، هغه څه یو انقلاب غوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې لمنځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پایل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه لري خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وچلیدله، تسنو پکې نه وه او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راتلو تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وچیده روانه وه. خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نور وچه شو.
بله، لایق هم سیاستوال او هم لیکوال او هم شاعر او تاسو اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو، نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر سیاست سره تړلی وي لدی ستا او د خلکو په زړونو کې به د یو سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او که د یو لیکوال او شاعر پیس؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه، د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاکې نه وو، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپین ږیری مشر په حیث باندې د ژوند کوو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه، د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
دا کابل پانتون د ادبیاتو د پونزی له استاد په هنوال ډاکټر بریالی بجوړی سره مو د ارواخات سلیمان لایق د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه مرکه اوریده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږه غلا آزادی رادیو ناوړی او زموږه غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته کوکی ولاندې په خبرونه کې جوړ بیام د مهمو خبرونو سرټکی او همدارنګه 19 پروګرام د زهرو کاروان دراورو. خو تر هغه مخکې و بل موضوع د لومړي ځل لپاره یوې چینایي کمپنۍ تر سامسونګ او اپل ټلیفونونو ډیر زیات ټلیفونونه پلورلې دي. هواوی کمپنۍ په درې میاشتو کې تر سامسونګ 2 میلیونه او 1 لک ډیر موبایلونه بازار کې پلورلې. اسمت ساروانې په اړه رپورت لري.
د چین د زیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هواوی د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورلې دي. د کانالیز تیرونکو شرکت پر اساس هواوی په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښه کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلې دي. کانالیز وی هواوی چې امریکا پرې بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه او 800 زره موبایلونه پلورلې او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډېر موبایلونه پلورلې دي. سامسونګ په یاده موده کې 35 میلیونه او 1 لک موبایلونه پلورلې دي. د کانالیز د اټکل پر اساس دا په 9 کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بل کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وی د هواوی تر اویا سلنې ډېر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي، خو په چین کې ډېر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هواوی ډېر ټلیفونونه پلورل شوي، بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې دریمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې لخپل 15G شبکې څخه به تر 2028 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکړي.
استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو، نن د شنبه یا خالی ورځ ده او نن لدو نه تر څلورو بجو پوری ترشن آسمان لندی خبرونه په شونده بڼه خبريږي چې تاسو باندې پکې برخه اخلي او تر ډیره له اختر او غربن سره په تړلو مسایلو راڅرخي.